ਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ।
خبری خبرونه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د سه شنبه ورځ 2018 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې ونیمې، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. تاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د طرح کړي اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سمله کې د هیواد په بارنه تګلاره نیوکه شوې. مخالف ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
همه یې پتا نه چلتا کې پاکستان کها کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه 28 مسافر يرغمل کړي دي.
پاچی بازار په سیمه کې د کیش مسافر د سیمه کې د یو څو مخالفینو خوا څخه راو شوې چې تر یو موټر د ځان سره کې لیدل.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام په اړه د امریکې په تګلارې د خارجه وزارت ناراضه مامورین سره لیدو ته تیار دی. د وزارت وایان وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوی کوي.
سټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان کې د برید په وخت خپلې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل چې د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 5 میلیونه خلکو کړې وې. د دوی ځان سره پاکستان ته نشې توکي راوړي وو او دغسې وسله هم پاکستان ته راغلې وه او پاکستان یې د بې ثباتۍ سره مخ کړې وو. نوموړي سرتاج عزیز دا هم وایي چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. په وروستو کې د پاکستان حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو سره مخامخ شوې او وایي دغه مخالفه ډلې وایي چې پاکستان خارجه پالیسي بد شوې ده، خراب شوې ده او دا وخت پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي. خو د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان د ډیرو ملکونو سره اوس هم په مختلفو پروژکټونو کې شریک داره دی.
د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نن د سه شنبه په ورځ د هرات او کندهار په لویه لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډونو په لسګونو مسافر ښکته کړي او نامعلوم لوري یې تښتولي دي. د پژواک خبري ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرش ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې 13 خوشي کړي دي او 15 اوس هم د هغوی سره یرغمل دي. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه چکونو نه دغه کزان کوز کړي دي. د هلمند پولیس د مسافر د تښتونو دغه پیښې تایید کړي دي خو په اړه یې نور معلومات نه دي خپره کړي. په دې حق له نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار د ډیوریجو خبریال حکمل روان په خپل ریپورت کې.
د هلمند ولی ویانو مرزواک لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لا یاد برمته شو مسافر څخه تر دې دمه د خزو او مشومانو په ګډون 13 آزاد شوی او 25 نور مسافر لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. عمر زواک وړاندې زیاته کړه د وسلوالو طالبانو له منګلو د برمته شوو مسافرو د ازادېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په خبره یې ډېر ژر به برمته شوي مسافر وژغورل شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
د کراچی خار په ګلشن اقبال سیمه کې د دوشنبه په شپه د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر په ډزو وژل شو دی. د کراچی د ګلشن اقبال پولیسو ویلي ډاکټر چودري عبدالخلیق په ابوالحسن اصفهاني روډ باندې خپل کلینیک کې موجود و چې په موټر سایکل سوار نامعلوم وسلوال راغلی دی او د یې په هدف کړی دی. د پولیسو په وینا احمدی ډاکټر باندې په داسې حال کې ډزې شوې دي چې په سیمه کې بجلی هم نه وه. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین پخلی کړی چې 50 کلن چودري خلیق د شپې په 9:30 بجې ګلزار هجري سیمه کې خپل کلینیک کې وژل شوی دی. د سلیم الدین په وینا د یوې میاشتې په موده کې دننه د کراچۍ په دغه یوه سیمه کې 2 احمدیان وژل شوي دي. د مې د میاشتې په 15 نیټې ګلشن اقبال سیمه کې د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد د خپل کور مخې ته په ډزو وژل شوی و. او د دې ترڅنګ دا چې هغه ویلي دي په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې خامی تګلارې نېشنل اکشن پلان کې اعلان شوی چې د کرکې خورونکو پر ضد به ګامونه واخلي، خو نوموړي ویلي دي د احمدیانو پر ضد پروپاګندا په خلاص مټ روانه ده او هیڅ مخنیوی یې نه کیږي.
د امریکای سنت کې د ټوپک او اغستونکو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق له یو شمېر وړاندیزونه رد کړي شوې دي. وړاندیز و چې کوم خلک د الوت د پابندۍ سره مخ وي هغوی باندې د وسلو اخستلو پابندي هم ولګول شي. د ترهګرو د وفاقي فهرست کسانو باندې هم پابندي په دې کې شامل ده. وړاندیزونو کې د وسله نمایش او په انټرنیټ د دې د خرڅولو په حق له هم ځنی شامل وو. ریپبلیکن ګوند وایي د دوی د داسې وړاندیزونو ملګرتیا نشي کولی کوم کې چې په غلطۍ سره د ترهګرو په فهرست کې شامل کسان د ځان سپیناوي کولو لاره نه لري. د ریپبلیکن لخوا مشکوک ترهګرو د وسله اخستلو نه د منع کولو لپاره د عدالت اجازت اخستلو او بله د ترهګرۍ په حق له د پښتنو سره مخ شوي تن د ټوپک نه د منع کولو وړاندیزونه هم رد کړي شوي دي.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي چې د یمن ډېرې برخې خلک د خوراکي توکو نشتوالي سره مخ دي. راپور وایي د دغې هېواد د نیمایي نه هم زیات شمېر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او ورته بیړنۍ مرستې اړتیاوې دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. دغه جنګ ځپلي هېواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارد کړي وي، خو کوم چې یوازې 12% نفوس اړتیاوې پوره کړي دي. تفصیلات یې څه دي؟ تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل په خپل ریپورټ کې.
د خوراک د تحفظ په باب له د عالمی ادارې IPC د تازه معلوماتو نه معلومیږي چې د یمن د 200 انتظامی سیمو ځنی 900 سیمو کې د خوراک د کمی ډیره سنگینه مسله راپورته شوې ده او د ملک نیمه نزیاتې آبادای ته په هنګامي بنیادونو د خوراک رسولو ضرورت ته. په جنگ ځپلي یمن کې د تیلو او د خشاک د کمی او په درآمداتو د بندیزونو لګیدو له سبب هم د خوراک حالت ډیر سنگین صورت اختیار کړی دی. یمن د خپل ضرورت 90% خوراک د بهر ملکونو راغواړي او په مارچ کې چې څومره تیل او خشاک راغوښتی شوی و هغه صرف د 12% آبادۍ لپاره کافي و. د یمن حکومت او د حوثي یاغیانو ترمنځ د تیرو 100 کلونو راسخانه جنگي نښتې ده، خو د کال 2015 په مارچ کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد لخوا په یمن د شروع کیدونکو بمبارۍ له سببه مرګ جوبله ډېره زیاته شوې ده او په لوی شمېر کې خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې تر اوسه پورې هوایي حملو کې 3.5 زره عام خلک وژلې شوي دي او د کال 2015 نه را په دې خوا 2.5 لکه یمنیانو د ملک دننه خپل کورونه پرېښودي دي. د حوثي یاغیانو په شا پخوانی صدر علي عبدالله صالح او ایران ولاړ دي. دوی د صدر مقام سنا په شمول د یمن لویه برخه قبضه کړې ده.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سٹیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق د پالیسۍ مخالف رائے لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. تیره هفته یو 500 سفارتکارو د ډزبندې خلاف ورزی نه د منع کولو په خاطر د صدر بشار اسد په ځواکونو د بمباری غوښتنه کړې وه.
د دوشنبه په ورځ د امریکا استخباراتي شبکې د اورلاندو ښار په کلب د حمله کوونکي عمر متین هغه ټلیفوني اړیکې خبر کړي دي کوم چې هغه 911 ته د حمله پر مهال کړي وي. د استخباراتي څنګه یو چارواکي ویلي دي دوی د عمر متین غږیز پیغام نه خپروي، خو دومره ویلي شي چې حمله کوونکي ډیره آرام او د خوشحالۍ په حالت اوریدل کیږي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې عمر متین د اسلام نمائندګي نه کوي، نه هم موږ داسې کوم ثبوت وی ترلاسه کړی دی کوم چې بهرني ترهګري ډلې د تاثیر لاندې راغلی وي. هغه ویلي داسې ښکاري هغه یوازې یو تندروه وژونکی و.
د مصر یو عدالت په بحیره احمر یا ریډ سی کې دوه جزیرې سعودي عرب ته ورکول غیر قانوني بللې دي. د تیران او سنفیر دوه جزیرې په اپریل کې د سعودي عرب سره د سمندري حدودو د ټاکنې په حق له لوزنامه کې شامل کړې شوې وې. د مصر حکومت وایي په دې جزیرو د سعودي عرب تاریخي او قانوني حق دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو ته به یو شمېر رپورټونه مرکه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان حکومت څه قسمه ګامونه پورته کوي، او بیا د پاکستان کې افغان کډوال چې پرستو کې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج وایي چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړ شوې دي. په دې حقله به څېړنه هم تاسو ته وړاندې کوو. خړومبې اسلام آباد ته ورځو، چېرته نه چې د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر دغه تفصیل را سره شریکوي چې د خارجه چارو مشاور څه وینا کړې ده.
په اسلام آباد کې د یو نیجی ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت بیرته خپل رټ په هاله کړی، خو د افغانستان سره پوله تر اوسه خلاصه ده چې له وجې قبایلي سیمه هم محفوظه نه دي، او د دې لپاره یو باقاعده بارډر مینجمنټ ضروري دی چې په اړه پاکستان تر راتلونکي د افغان ډلې سره په باقاعده توګه خبرې سوي دي. سرتاج عزیز افغان کډوال خپل هیواد ته په ستانه کېدو سور راوړو، او ویل چې دغه عمل به د وخت سره په مختلف پړاو کې ترسره کړی سي، او د دې لپاره به په راتلونکي ورځو کې د رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوالو په اړه یو باقاعده عملي منصوبه جوړه کړل سي چې دغه معاملې ته څرنګه وکتل سي.
جب سے ہم نے ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کیا ہے وزیرستان میں اور باقی فاٹا میں، تو ریفیوجی کیمپ ان کے ایک طرح کے سیف ہیونز بن رہے ہیں جہاں پہ لوگ چونکہ ان ریگولیٹڈ موومنٹ ہے.
دا اوس مجدہ امنیت مسئلہ جوڑا سوی دم ولی چی پا وزیرستان او نورو قبائلی سیمو کی دا تندرو انفراسٹرکچر دا تباک بولو ورستا دا کڑوالو کیمپونا دا دی محفوظ پر جائن جوڑ سوی دیم. دا بحرانو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا خبرہ پا دا سی حال کی کڑی دا چی تیر ورست ٹولی نڑی دا کڑوالو نڑی والا ورست منزلی وم. دا دا ورزی پا موقع دا ملگور ملتونو دا کڑوالی اداری یو این ایچ سی آر لڑخ جاری سوی یو رپورٹ کی ویل سوی دی چی پا نڑی کی دا جنگونو لوجی بیا خورا خلګو شمیره د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل تر شپږ کروڑ هم سیوا سوی دم، چې پکې د نیم څخه زیات د درې جنگ ځپلي هیوادونو شام، افغانستان او سومالیا سره تعلق لري. د ریپورت تر مخه شپاړس لکه افغان کډوال یوازې په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه خپل هیواد ته د ستانه کېدو جوګه نه دي. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د شپاړس لکه رجسټرډ افغان کډوالو سراسره همدومره شمیره د غیر رجسټرډ افغانانو هم ده چې دلته اوسي. پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ولېږل سي، او په دې اړه د انتظاماتو لپاره پر نړیوالي ورورو لوی فشار هم راوستل کیږي. خو بل پلو ته دلته اوسېدونکي افغان کډوالو وینا ده چې د کلونو راهیسې دلته اوسي او خپل کورونه او کوربارونه یې په مستقله توګه دلته جوړ کړي دي، چې له وجې اوس ورته جنگ ځپلي هیواد افغانستان ته ستانه کېدل ډېر ګران دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadivaradio.com.
ګرانو لیدونکو، تاسو د ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې د پاکستان چې د امریکې دا وخت د صدارتي ځغل لپاره د ډیموکرات نمائندګۍ باندې ځغل کې شامل ده، هیلری کلینټن دا چې کله د خارجه وزیر و د امریکې، نو په اسلام آباد کې یوې جنې د دې نه پوښتنه کړې وه چې د امریکې او د پاکستان تعلقات د خواخې او د خواخې د انګور تعلقات دي، تعلقات مستقل نه پاتې کیږي. دغه سي پاکستان تعلقات د هندستان سره هم پاره کې هم مسلې دي، دغه سي د افغانستان سره چې افغانستان له خوا هم ډېر نیوکه کیږي، د ایران سره تعلقات هم باندې پښتنه راولاړيږي. په قومي سملې کې د پاکستان په مطبوعاتو کې هم اوس ډېرې پښتنې راپورته کیږي. هغه په پاکستان د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په حکومت باندې دغه نیوکه کیږي چې د پاکستان په خپل خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل پکار دي، او دا وخت پاکستان د خپل پالیسۍ له وجې نه په نړۍ کې یوازې شوی دی. د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په دې موضوع غږېدلې دي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان په دې تفصیلي رپورټ کې راکړي.
نن قومی اسمبلی کې د خارجه وزارت مطالبات زر باندې د مخالف ګوندونو لخوا د کوټوتی په تحریکو په حق کې په بحث کې برخه اخیستو په مهال د عوامي مسلم لیگ شیخ رشید اوی چې د امریکای او هند نږدې کېدل د خطر نه کم نه دي. د اوی چې د 9/11 نرستو مونږ ته افغانستان کې د امریکای د جنگ برخه جوړېدل نو پکار. شیخ رشید زیاته کړه چې هند بلوچستان غیر مستحکم کول غواړي. د پاکستان پیپلز پارټی شازیه مری ویناوه،
همه یې پتہ نه چلتا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے، اور پاکستان کا ویژن کیا ہے.
چہ دہیوات خارجہ وزیر نشتا او نن مونگ تا پتہ نہ لگی چہ پاکستان چرتا ولار دے او دا کم ویژن سرا ولار دے. دے اوئی چہ پاکستان نن پٹول نڑے کے زان تا یواز ہیوات پاتے شوی دے، او دا ہن نہ علاوہ زمونگا اڑی کے اس ایران او افغانستان سرا ہم خینے دی پاتے شوی. دا سید نوید کمر ویناوا چہ دا امریکی ہن او افغانستان یو بلتا نزدے کے دل مونگ دا پارا مسئلے پیدا کولے شی، او مونگ تا با خپل خارجہ تکلارا سمول وی. ڈاکٹر شیرین مزاری اوئی چہ بلوچستان کی ڈرون برید زمونگا خود مختاری اغیزمند کړی ده. دی د کل وقتی خارجه وزیر مطالبه وکړه. د عائشه سیده ویناوا چې تر کومه پورې مونږ په اقتصادي توګه آزاد شوی نه یو، تر هغه پورې زمونږ خارجه پالیسی آزاد نشي کېدی. د دې په جواب کې د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز ایوان ته وی،
ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ شروع سے ہی، اور یہ تاثر دینا کہ ہماری پالیسی پچھلے 70 سال میں ناکام رہی ہے، یہ میرا خیال ہے صحیح تصور نہیں ہے.
چدا تصور چ زمونگ خارجہ تگلارا ناکام دا اونن پاکستان یواز پاتے شوی دے صحیح نہ دے. دوی چ جیو پولیٹیکل بدلونوں پرنا کے مونگ خپل خارجہ تگلارا جوڑو. سرتاج عزیز یا تکڑا چ ایران سرا زمونگ اڑی کی خط طرف تروانی دی، او دا افغانستان سرا پروغ نیت سرا دغلتا امن را وستو دا پارا مونگ خپل ہسی کو، او دا غلطا دا لاس نوہنو پتگلارا عمل کرو.
جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری افواج نے بڑی بہادری کے ساتھ فالٹاک میں اپنا رٹ قائم کی ہے، وہ اس تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اس بارڈر کو پوری طرح مینج نہیں کریں گے.
سرتاج عزیز زیادہ تکڑا چھے دا پاک افغان گڑی پولی انتظام دا دوارو حیوادونو دا پارا دیر ضرور دے. دا اوی چھے قبائلی سیمہ کے چھے حکومت کم رٹ قائم کرے دے دا تر ہگا وقت پورے پورا کے دینے شی تر کم پورے چھے بارڈر مینجمنٹ اونے شی. سرتاج عزیز زیادہ تکڑا چھے دا امریکی فشار باوجود مونگا یو تولا خارجہ تگلارا شروع، او دا خپلو کامی گٹھو او ایٹمی وسلو حفاظت کرو. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو.
تاسو د دې ورته خبرې خبرونه اوري. خبر من اوریدونکو، په وروستیو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي په حق له هم کوم خړې راپورته شوی و، دا غین وروسته دا مهال پاکستان حکومت دا دریس کوي چې د افغان کډوال چې کوم د دوی په هیواد کې میشتي پرده دی د کډوالۍ ژوند کوي، او د هغوی کیمپونو کې وایي چې تر هګر پړ دي. آیا داسې کوم ثبوتونه شته که نشته؟ او د دې تر څنګ دا چې ولې دا دریز اوس مخ ته راځي، دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنری دغه ویناو کې.
تیر درې لسیزو راهیسې پاکستان حکومت د پاکستان سیاست مداران د پاکستان مذهبي مشران او د پاکستان مطبوعات د سونو یا زرګونو پښمیره کې داسې تقریرونه خطبه او حواله لري په کوم کې چې هغه د مسلمانانو د پیغمبر حضرت محمد د وخت د هجرت مثال ورکوي. کله چې هغه هجرت وکونو ورته رونو خپل نور خارونو کې خلکو خپل رونو ویل. هغه مثال دی په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره ورکوي. وایي چې دا هغه مهاجر دي کوم چې مسلمانان دي او د بل مسلمان کور ته راغلي دي، د مهاجر نه ګڼو خپل رونه ګڼو. دا په جماعتونو کې په خطبو کې د پاکستان په یو شمېر اخبارونو کې لکه نمونه اخلم، مثال په توګه لکه امت اخبار، جنگ اخبار، نوی وخت اخبار، وحدت اخبار، په دې کې د سونو پښمره کې لیکوالانو یعنی د اخبار مدیرانو او د اخبار تجزیه کوونکو د زرګونو پښمره کې لیکونه کړي دي. په دې باندې د پاکستان پخوانی جنرال جنرال ضیاء الحق، د پخوانی پاکستان پخوانی واکمنانو چې پای کې بنظر بټو هم شامل و، نو واخله تر دې وخت پورې چې کوم واکمن دی نواز شریف او پوځي جنرالان، تل داسې وایي چې دا به د پاکستان لخوانه د عزت او احترام په نظر کتل کیږي او دوی د هغه دریس تل ثواب ویلې دي کوم چې پاکستان کې ځینې خلکو راپورته کړي دي، ځینې د ګس اړخ خلکو راپورته کړي چې دی کډوالو د راتګ سره پاکستان ته منشیات راغلي دي، کلاشنکوب کلچر یا کلتور راغلي دي. دې ټول ورته ځواب ویلې چې داسې نه ده، دا خو پخپله بې وسه وو، پخپله د جنگ د وجه د خپل هیواد نه کډوال شوی وو او مونږ یې د نړیواله قوانینو لاندې کومه کو. نو تل پاکستان داسې ویلي دي کله هم پاکستان قامی کچه باندې یا په حکومتي کچه باندې دا دریز نری خپل کړی چې په دې کیمپونو کې یا د افغانانو په علاقو کې چرته چې هغه مشته دي کومه ترهګري یا تندروي کېږي یا ترهګر مشته دي.
او اوس خو چې پاکستان دا دریز هم کړی دی، پاکستان وایي چې افغان کډوالو کیمپونو کې ترهګر پړ دي، آیا دوی داسې کوم ثبوتونه هم لري او که څنګه؟
یو ثبوت هم تر اوسه پورې پاکستان کوم نړیوالو ادارو ته نه دی ورکړی یا د پاکستان په مطبوعاتو کې نه راغلی. پاکستان دغلته اکثره چې غیر ملکی خبری داری دی غتلی دی او کار کړی دی، هغه وی چې د کډوالو سره اکثره د پاتې کېدو سم بندوبست نه وي، د خوراک سم بندوبست نه وي، اوبه نه وي، چې کله د ناروغ شي نو بیا هسپتال ته نشي تللی. دوی اکثره چې کوم روزګار کوي نو لکه پاکستانی کس ته چې روزګار یوې ورځې 1500 ملاویږي دی ته 2500 ورکول کیږي. دغه شانتي د دوی اکثره په بارانونو کې، په ګرمو کې یا په جمی کې، په یخنو کې، په موسمونو کې بد حل وي. دین علاوه یو البته یو زمانه کې په سند کې کم چې ګس اړخ جماعتونه دي، پای کې ځینی خلکو د اعتراض کړو چې د کراچۍ سند کې چې کم د کډوالو کیمپ ته د ختم کړی شي. دغه شان یو مطالبه یو وخت کې د پاکستان یو نسل پرستا جماعت متحدہ کوئی مومنٹ یو ناظم چې وسی ځان له پاکستان نمی خوده د پاکستان پاک سرزمین نمی خوده د ګون نزان له ګون جوړه دا غي یو ناظم او دا غنمو مصطفی کمال هغه د ام پی آر د امریکا یو ریډیو د لغه سره په یو مرکه کې یو ځل ویلی چې په دې کیمپونو کې تر هغه روزول کیږي. هغه د بیډر سخت جواب ویل شو، هغه باندې هغه بیا بخنه هم غوښته و. نو فکر نکوم چې پاکستان تر اوسه پورې کوم داسې ثبوت شته په قامی سملې کې، په پوز کې، په پولیسو کې، په استخباراتي ادارو کې یا په مطبوعاتو کې کوم رپورت چاپ شوی دی چې پاکستان ویلی چې دغه ځینا تر هغه روزول کیږي یا کیږي. ها البته تر هغه روزول زوینه پاکستان کې کوم مشهور دی غداري شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورم ایجنسی، پاجوړ ایجنسی د پاکستان په سواد کې د زرګونو پښمیره کې تر هغه وو. پکې یو مولا فضل الله جماعت او مدرسه وا د هغه ځین د زرګونو پښمیره کې وسلوال لزر پښمیره کې دا غسخر چې دی هغه بوتل افغانستان ته جګړې لا دا غي یو غټ ثبوت موجود دی. د پاکستان د حقانیه مدرسې چې کوم مشر دی مولانا سمیع الحق کم ته چوز د خیبر پښتونخوا حکومت 300 ملیونه روپۍ ورکړي دي په بجټ کې. د هغه ویلي چې طالبان د طالبانو پلار دی او طالبان دی روزي او ویلي چې طالبان د دې هیواد دښمنان نه دي. هغه طالبانو مشر حکیم الله مسعود، دغه طالبانو مشر بیت الله مسعود او دغه طالبانو مشر موجوده چې کوم دی په پاکستان کې، هغه تل په افغانستان کې په حملو داوا کوي، وایي په پاکستان کې د حملو دا وکي او وایي کله هم د افغانستان نراغلي کډوال په دغه کډوال کیمپونو کې یو هم داسې کس نه دی پیدا شوی چې ځانته وسلوال ویلي دي یا د وسلوال تنظیم سره ملګرتیا خودلې ده او پاکستان هم داسې کوم ثبوت نه خودلې.
ډیره مننه ستاسو نه بنری صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات وړاندې کوو اوریدونکو سره مو شریکو.
هر کله
گر ګرانو ریډونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکه دی ریډیو سره سیټ پنړیوال مطبوعاتو کې سره غلې دي. د دی ریډیو زمو همکار ملګری مختار خلیل تاسو ته پر به دغه خلاصا یا کتنه به وړاندې کړي، خو د هغې نه مخکې یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. څو ورځې وړاندې تیره میاشت بلکې د پاکستان پېښور کور کمانډر په پېښور کې د یو پریس کانفرنس په وخت ویلی وو چې مرکزی حکومت وته د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره مناسب پیسې په وخت نه دي ورکړي. د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیټنی دې ته کتنه کړې ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو په خاص توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پرمختیا څه کارونه شوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې بیانوي.
د خبرې په وروستۍ کې د پوز یو ستر افسر جی او سی جنوبي وزیرستان جنرال انوار الحق په لدا سیمه کې د یو کالج پرانستې پر مهال کھڑے وي.
پچھلے 4 سال میں ہم نے مالاکن ڈویژن اور فاٹا کے اندر 143 منصوبے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. ان 143 میں سے 29 منصوبے صرف ساؤتھ وزیرستان میں مکمل کیے گئے ہیں. ان میں 5 تعلیم کے منصوبے ہیں، 4 صحت کے منصوبے ہیں اور 20 پینے کے صاف پانی کے منصوبے ہیں.
دیوی په دې ترقیاتی منصوبو کې یو کم ډیر په جنوبی وزیرستان کې هم سر تر سوال شوې دي چې پکې 15 تعلیمي ادارې، 2 کډل کالج، یو لدا کالج او یو ماډل سکول، څلور سیات مرکزونه چې پکې تیار سه وانه لدا او توی کل رختونه او شل د څلور صفه اوبو منصوبې شامل دي. په دې تر دې وخت پورې کار سر تر سوال شوې دي او یو شمېر نور ترقیاتی چارې په علاقې کې روانې دي چې پکې سړکونو یو ځل خرابول دي. په جنگ سپلو سیمو کې ترقیاتی پروژو کار دی پوز انتظام لاندې اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن تر سره کوي. په دې لړ کې نړۍ په خلاص پر د خلکو د اسانتیاو لپاره په اربونو ډالر مرستې کوي، خو سیمه ایز خلک بیا اندېښنې لري چې دغه مرستې تر دوی نه رسیږي. په جنوبي وزیرستان لدا سیمه کې د مسعود قبیلې یو مشر ملک کرامت الله خان د عملیات وروسته چې انتظامیه سوري لاندې خپل علاقې ته سفر کړی ډیوه ته وایي
زاد وتی کولینا بعد مو د ساؤت وزیرستان د ماکین تحصیل و دلادی د ډویژن دا دوره وکړله، خو چې کیما نقصانات شوی دی د دغه نقصانات پیرا کول دا میشتولا د نیوتا دا اپیل کی چې داغه نقصانات مسید کا بلا تا ورکو او بالکل د بیج ما قانینا د یو سدل کا بل نه دی، دا بالکل مسمار شوی دی او میر به شخپل کورینا ولی دل د میش کورینا کښه بالکل دا سیوا کمره نه ستا د چپاشه میر وختری وکي.
گورنر ظفر اقبال جګړه هم په دې موخه دلته موجود وو. ډیور رادیو چې دغه پښتنه ترې وکړه چې دغه نړیواله مرسته تر دې متاثره خلکو ول نه رسیږي، نو څه داسې وویل
اچھا کم روان دی اغه لګور یو خو معاوضه ورکول کیږي لګیا چې ټوټلی ډیمیج راوځي دي دغه 4 لک دا او چې کوم پارشلی دی اغه 1 لک 1000 پرایم منسٹر صاحب اناونس کړی دی والا مزید ماندا وای چې دا والی په دې باندې خپل کار شروع کړي خو خا وي چې موږ دا کار کړي انور ضرورت هم نه حکومت بدل ادا کړي قبایل ول چې دا نن ما سو قتل دا تاسو مخکې ال د پسټل ایریا کې چرته قتل لري.
یړ دی ویچ مالکن ډیویژن په شمول دی پاکستان قبایلی سیمو کې وسلوالو پزت پوزي سرتیر لتیرو 1500 کالو راسه په یو شکمن جنگ اخته دي چې تر اوسه څه نتیجه مخې ته نه دی راغلي او سیمه ایز خلک په زیات شمیر سره د خپل کورونو په پرښولو مجبوره کړی دي. پاکستانی حکومت دغه شکمنه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوی کوي، خو دغه دعوی په آزاد کچه تر دې وخت نه تصدیق شوی. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزتمنو اوریدونکو د ریو ریډیو خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سملې کې د هیواد په بارنه تکلار نیوکې شوې. مخالفه ډلې ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
افغانستان کے طالبان وای چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه اوو ویش مسافر یې غمل نیولې دي.
پاچی بازار په سیمه کې د کرش مسوای د سیمه کې د یو څو مخالفین او خاطر خطر او شوې چې تر و مخالفین د ځان سره کې نیولې.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دی. او د وزارت وایان وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریس پلوی کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل وزغښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت خپرې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 5 میلیونه خلکو کړې کړې وې. دوی ځان سره نشه یې توکې پاکستان ته راوړې وې او دغه سي وسله هم پاکستان ته راغلې وه. پاکستان یې هم د بے ثباتۍ سره مخ کړې وو. د پاکستان خارجه چارو مشاور زیاته کړه چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي.
اخوا د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي وسلوالو طالبانو نن د سې شنبې په ورځ د هرات او کندهار په لویه لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډونو په لسګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي. د پښواک خبري ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې 13 خوشي کړي دي او 15 اوس هم د هغوی سره دي. چارواکو ویلی دی وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه چکونو نه دغه کسان کوس کړي وو. د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغه پیښه تایید کړې دي خو په اړه یې نور جزئیات نه دي خبره کړې.
د امریکای سنت کې د ټوپکو اخستو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق له یو شمیر وړاندیزونه رد کړې شوې دي. یو وړاندیز و چې کوم خلک د الوت د پابندۍ سره مخ وي هغوی باندې د وسلو اخستلو پابندي هم ولګولې شي. د ترهګرو د وفاقي فهرست کسانو باندې هم پابندي په دې تجویز کې شامل دي. د وړاندیزونو کې د وسله نمایش او په انټرنیټ د دې د خرڅولو په حق ته هم ځنې شامل وو.
بلې خوا د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي چې د یمن ډېرې برخه خلک د خوراکي توکو نشتوالي سره مخ دي. راپور ښایي چې د دغې هېواد د نیمایي نه هم زیات شمېر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او د دوی ته د بیړنۍ مرستې اړتیاوې دي. د دې تر څنګ ویل کیږي چې د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزې رامنځته شوې دي او دغه جنګ ځپلي هېواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارده کړي دي خو کوم چې یوازې 12% نفوس اړتیاوې پوره کړي دي.
د امریکای خارجه سیکرتر جان کیری وای د سټیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق د پالیسۍ مخالفه رای لري د هغو سره د ملاقات لپاره ناستې ته تیار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کړی دي او دغه سي د امریکا په ملاتړ د ملیشا او کوردي ځواکونو پرمختګ یې هم ځنډولی دي. تیره هفته یو 500 سفارتکارو د ډزبندۍ خلاف ورزینه د منع کولو په خاطر د صدر بشار الاسد په ځواکونو د بمباری غوښتنه کړې وه.
د دوشنبه په ورځ د امریکا استخباراتي شبکې د اورلاندو ښار په کلب د حمله کوونکو عمر متین هغه ټلیفوني اړیکې خبرې کړې دي کوم چې هغه د 911 ته د حمله پر مهال کړې دي. د استخباراتي څانګې او چارواکي ویلي دوی د عمر متین غږیز پیغام نه خبروي خو دومره ویل کیږي چې حمله کوونکو د حمله پر مهال ډیر آرامه او خوشاله محسوسېدو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زت منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو. رازو د راپورونو ولوري ته خو د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دی. راځي چې په ګډ سره واورو چې نن یې مطبوعاتو کې ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده.
د امریکای مشهورې هفتهیزي مجلې نیوز ویک په خپل یو تازه غنه کې خپل یو اداریه کې هندستان کې د مذهبي عدم برداشت په مسله تفصيلي بحث کړي دي. د اداریه سرخط ته آیا د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی با هندستان کې د مذهبي عدم برداشت د ختمولو لوزو کې. نیوز ویک د خپل اداریه په سر کې لیکلي دي چې هندستان سره د تعلقاتو خکول په مسله د امریکای په کانګرس کې حکومتي او مخالف دواړه پارلماني غړي متفق دي، ځکه چې د دواړو غاړو پارلماني غړي دا غني چې په ایشیا کې د چین د ورسپزیاتی راپورته کې دوه د تولې برابرولو د پاره هندستان نه ډیر اهم کار اخیسته کې دي. شي هندوستان په ایشیا کې د امن او جمهوریت په ساتلو او د آزادو سمندري لارو په یقیني کولو کې لوی لاس کولای شي. نیوز ویک خپل اداریه کې نور لیکلي دي چې امریکای د پاره د هندوستان اهمیت د تیرو سو کلونو راسه ډیر زیات شوی دی، ځکه چې په دې موده کې چین په خپل سویلي سمندر کې زیات زورګیره انداز اختیار کړی دی. د امریکای د ایوانی نمائندگان سپیکر پال ریان خپل یو بیان کې د امریکای او د هندستان تعلقات د دنیا په دغه اهم سیمه کې د محکمتیا لپاره د یوې مضبوطې ستنې په توګه بلل دي. نیوز ویک زیاتی امید ده چې هندستان به امریکای سره ډیر زر د شریکی مال برداري لوزنامې دسخت کی، په دې به د دواړو ملکونو فوزونه د بندرونو او د فوزی اډو په ذریعه د فوزی سازو سامان وړلو او د فوزی استعمال لپاره د تیلو چولو اسانو ته درسیدو جوګه شي. امریکای د ای ټی بی موادو درست په ډله کې د هندستان د شاملولو مرسته هم کړې ده. نیوز ویک خپل اداریه کې نور لیکلي دي امکان شته چې د امریکای په کانګرس کې هندستان کې د مذهبي ازادۍ مسله راپورته شي، ځکه چې یو نیم کال وړاندې نوی ډیلی کې د ډیرو ګرجونه د عیسائی مذهب نشان صلیب کوس کړی شوی و او په تیر جمعه کې بل یو افسوسناک واقعه کې یو شمیر راغونډو اندوانو یو مسلمان صرف په دې وجه وجلی و چې هغه غوښه خوړله. دین علاوه هندوستان د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په باب د کمیشن چارواکو ته د ویزو جاری کولو نه هم انکار کړی دی، او د هندوستان دا عمل هم د فکر وړ عمل دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی اسې خو په تیرو وختونو کې د مذهبي ازادۍ په حق کې خبرې کړې دي، خو دلبا د خپل حکومت د مرستیالانو سغدریزه اندوانو د قابو کولو لپاره نور ډیر سکول وی. نیوز ویک خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې په واشنگتن کې د امریکای د دواړو سیاسي ډلو لخوا د امریکای او د هندستان د تعلقاتو مرستې دا امیدونه پیدا کړې دي چې د امریکای را روان حکومت به هم هندستان سره په تیرو دوه کالو کې جوړو تعلقاتو له نور وده ورکړي.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. د یو علاقې سترګې او غوږونه صحافیان وي چې د یو علاقې په هکله تفصیل موږ سره شریکوي. ډیوا ریډیو که تاسو اورئ، که د نورې مطبوعات اورئ یا ګورئ، د دې ته څومره چې مواد یا خبرونه راجمع کیږي دا صحافیان راجمع کوي. د دوی په آزاده توګه باندې صحافت کول یو غټه خبره وی، او د صحافت چې کومه پیشه ده د هغې سره انصاف هم بلل کیږي. که یو خو د پاکستان قبایلی سیمو ته آزاد خبریالان نه لیږل کیږي، نو بلخو په افغانستان کې هم د مدوره هسه دغه یو طریقه ده چې دغه ځای کې هم صحافیان یوازې نشي کولای چې وګرځي په اسانه سره. د آشنا ریډیو خبریال رحیم ګل ساروان یو رپورټ تیار کړی دی او په هغه کې د تکتنې شوې ده چې نړیوال خبریالان افغانستان ته راشي، نو دوی به ځان سره یو محافظ هم ګرځوي. دا د دوی لپاره کوم ستونزې پیدا کولی شي یا څه بهتری راوستي شي؟ تفصیلیه د رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې اورو.
کابل میشت امریکایي خبرواکه ژورنالیستا کورټنی باډي وایي د کابل د پولیسو لخوا د دوو ساعتونو لپاره هغه مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې ونیول شوه چې وختلې له دفتر نه خپل کور خواته لاړه شي. کورټنی وایي د کابل له ښار نه د یوه هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دې پولیسو وغوښتل چې داسې یو کاغذ لاسلیک کړي په کوم یوه کې چې ورته ویل شوي وو بې له ساعتونکې د تګ راتګ نه کوي. هغه وایي دا او یوه بله بهرنۍ سره یو ځای وي.
Police kept us for 2 hours asking us
Police 2 ساعت له موږ معلومات اخیستل. دوی بیا له ما وغوښتل چې هغه کاغذ لاسلیک کړم په کوم یو کې چې ویل شوی وو زه په هیڅ چیرې هم بل ساتون کې نظم. ما ورته وویل زه دانشم لاسلیک کولای، دی یو ژورنالیست په توګه نه غواړم توپک را سره وي، بل دا چې دی یو خپلواک ژورنالیست په توګه یې لګښت هم نشم ورکولای.
کورټنی باډي وایي دا یو ونی اوس په کور وی او بهر ته نه وزي او نه پوهیږي چې بهر ته تګ وکړي او کنه. کورټنی باډي وایي شپږ کاله په افغانستان کې خبریالي کوي او ځین نور بهرنیان داسې انګیري چې خوندي نه دي، یو ویره د اختطاف ده. کورټنی وایي د جون په لسمه د یوې هندۍ له تښتول کېدو وروسته دا او ځین نور بهرنیان چې کار کوي د ویرې احساس کوي.
If the situation
که حالات همداسي وي فکر نه کوم چې زه په کارتا دوام ورکړم، که زه له کور و نشم وتلای نو څنګه به کار وکړم.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا اندېښنه کوي، وايي بهرني خبریالان اړ دي چې بهر ته د کار لپاره ووزي.
خارجي خبریالان چې دلته راځي اکثریت فریلانس خبریالان دي، هغه باندې امر کیږي چې تاسو کولای نشئ خپل کورونه ووزي، به هغه خپل کارونه خبریالي کارونه نشئ کولای چې وکی.
کورنی چار وزارت ویله بهرنی خبریالان غواړي چې له دوی سره په همغږي کار وکړي، که همغږي وي نو پولیس ورته ساتونکي ورکوي. د کورنی چار وزارت مستیال ویان نجیب دانش ویل دا محدودیت نه دی بلکې د هغوی د امنیت لپاره د همغږي وینا ده.
تقاضای نوعی است.
زموږ غوښتنه دا ده که کله هم دوی د کار په ځای کې له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي نو دوی د موږ سره معلومات شریک کړي تر څو په هغو سیمو کې تمرکز زیات کړو او د دوی امنیت وساتو.
په افغانستان کې یو زیات شمیر بهرني کارکوونکي په مؤسسو، رسنیو او نورو دفترونو کې کار کوي. د هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دغو کارکوونکو سره د دوی د امنیت په تړاو اندېښنې پیدا شوې دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
در منو بدونکو د ډی ورې جو خبرې خبرونه لا دوام لري. تاسو د افغانستان په حق له کوم راپور چې وو چې وسلوالو طالبانو ویش کسان یې غمل کړی دی، هغه هم د هرات او خندار په لوی لاره، د هغه په حق باندې خلک څه وایي؟ ځای خلکو نه پوښتنی کړی دی او دغه ټول دریز او خبرګون د خلکو را سر را غونډ کړی دی. د ډی ورې جو خبريال حکمل روان.
احمد شاه پوپل هم د کابل ښار اوسیدونکی دی، واقعا بې له شکه دولت خو ډېر مسؤلیتونه لري او ځکه هر هغه مسافرین چې په لاره کې تښتول شوي او ښکته کړي دي له موټرو څخه زر تر زره دا خلک له طالبانو له منګولو څخه خلاص کړي تر څو بېرته راشي خپل کورنۍ ته او خپل کورنۍ سره خپل خوشحاله ژوند تېر کړي. خو متاسفانه چې دولت دغه ټکي ته نه متوجه کېږي او نشي کولای چې دغه مسؤلیت چې لري دغه مسؤلیت په ښه توګه رافه کړي.
د مونږ مسر احمد کابل ښار اوسیدونکی یم. دا د مسافرینو کله کول له کابلوي لارې کې دا یو ښه عمل نه ده، ځکه د اسلام سره خو بېخي نه ښایي، ځکه چې اسلام د یو معنروي دین ده، مطلب یې دی چې د زده کړه کوي. نه بدی بدی افغانستان آباد کی بدی افغانستان آزاد کی نه نیست آزاد وله زکه دای غلط عمل ده او د مسلمان سره خونه خېسته د عمل اجرا کی ل دغه ټول نه مې غوښتنه ده چې د مسافرانو کته کول دی غلط عمل ده او باید د کار ونی کی او ټول مخالفین دی او کله دولت دی که هر څوک دی
مسیح احمد الکوزیم ده یو تر د باختر کوټ ماسمی څخه عموما دغه کارونه جوړ دی کی یا د خو یو د روزي مبارک میاشت ده اچ سی اسلامي غم نه ده یو مسافر ته لاره هغه مسافر به کور ته زیات به کابل کې مزدوري کوي یا کمبل ورته مزدوري کوي هغه مزدوري هغه دوه درې روپۍ ګټي هغه دغه ځینې دی هلته وړي هلته دی یا مسافر کته کوي یا یې وهي یا یې وژني دی دومره فکر نه کوي چې دا اولاد لري نه لري مور لري په کور کې خور لري نه لري دې روژې مبارکه میاشت یعنی تاسو ډیره مشکل ده غیر یو اسلامي عمل چې دی کوي اس په کار نه ده بالکل د روژې مبارکه میاشت په اس نه ده په کار اصلا خو بيخي د اسلام خلاف کار د خو بیا د روژې مبارکه میاشت دلته له خدای نه ویریږي دغه مسافر آیا که چې دغه سوګو ز خپل اولاد د لري کني لري کله ته مونږ شه تاسو دغه څه کې پتا ور د خور مور در دیږي ونه در دیږي
وایس اف امریکا دو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکه وړاندې کوي
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.21
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com
ګران اردن کتا سو د وایس اف امریکا ټی پر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوکه په پاکستان کې یو نظر پښتنه شوې ده د هغه کې دا معلومات را جمع کړی دي چې پاکستان کې غربت په کم علاقو کې زیات ویل کیږي چې د ټولو نه زیات غربت په بلوچستان کې دي او بیا د هغه نه پس پښتونخوا قبایلی علاقې په دویم نمبر دي د ډیو ریډیو زموږ همکار افتخار حسین په پیښور کې د ریجنل انسټیټیوټ اف پالیسی ریسرچ اینڈ ٹریننگ او مشر او پخوانی چیف سیکرٹری خالد عزیز صاحب سره خبرې اترې کړې دي او د دینه پښتنه کړې ده چې د دې ذات غربت وجه صدا نور تفصیلې په دې مرکه کې اورو
یما خان دا خو صفا سروې نه بغیر هم دا حالات ښکاری قبایلی علاقه چې د زمونږه پاکستان کې ټول نه بدقسمت او یو داسې وطن دی لگی پالیسی مونگ اختیار کرے گا بیتا با بدلول گواڑی حالات سیکھی او دا فاٹا چې دې دا فاٹا دې وجود کې ساتل چې دې هغه نقصان دی او هغه وجه زتا څه کوو دا فاٹا قانون چې دې چې ورته اف سی آر مو وایي تاسو دا اف سی آر ول بار تاسو قانون چې چې دې هغه وګوري چې بنیادی ذمہ واری چې دې هغه کوم باندې شخص اور یو پکې سړی دغه غلطي وکي او ټول قبیله کې ده دا جرم واشي اوس دې حالات کې بس خو به انده ما انډستري لګي خو به دا عوام او دا خلکو بهتري ول سرکار کوي خلک آغاز یې پر دې لګي او دا رښتو چې کمې ته دغه کار کې شوی دي دا خو یو جنگ وطن پاتې شوی دا آئی ڈی پی چې دی تو پاٹا نے دی نتی سرا آلتا دا قانون چې دی اغام ناقص کا او زما خپل سوچ چې دی او زبا دے باندے با دا یو پارٹنرشپ پکار دے پاٹا اور کے پی وا انہیں کہ یو خلق دی او زمون تجارت زمون لنک یو بل سرا دی
خالد عزیز صاحب خیبر پختونخوا او بلوچستان د پختنو سیمې په قدرتی وسیلو ډېرې ډکې دي آیا د دوی د غریبی چې دنو دا خوده پیدا کړی دا او کنه دا په اسلام آباد کې پالیسو جوړونکو پیدا کړی دا؟
دا ګوره مونږ اسلام آباد ته مونږ کوم طرف نه دا یو قسم دلته ډایلاګ شروع شوی دا اسلام آباد شو پنجاب شو مونږ ورته ډیر بد وایو زه به دې سره اتفاق کوم دا زمونږ خپل غلطیان هم ډیر زیات دي مونږ خپل چې کوم یو اراده دي یا خپل سوچ دی دا مونږ ته پکار دی چې وړاندې کوو مونږ سره اسمبلیان شته مونږ سوسایټی شته او زما خیال دی دا اسلام آباد هم دې خبره باندې پوهېږي ټول دنیا پوهېږي چې مونږ دا پارټنرشپ وکړو خیر پښتونخوا دې سره به ډېر داسې چیزونه دي چې هغه فاټه ته به ترانسفر شي. زه مثال راکوم نیشنل فائنانس کمیشن اوارډ کیږي لګیا دی هغه پاره کې اړیکې کیږي
اقتصادی ماہران وی استاسو پرنگ چه پا دی سیزونو خبر دی چه پا پاکستان کی دا وڑو قومونو اغا پختانه یا بلوسان دا دوی غربت دا پا نظام کی سٹرکچرل دے دا پا نظام کی موجود دے یو سسٹم دا سی جوڑ کر شوی چه پا غوی کی دی غریب پاتی کی گی
زما خیال دی دا انالیسس کې دا درست نه دی دا کمزوري زموږ خپل دی او دا زموږ دا سیاسي لیدرشپ چې دا کمزور دی صفا خبره کوم او مجبوری دا دی چې موږ په خپل الیکشن دا خلک یو اسمبلیانو ته راځي د دې ذمہوار اوس اسلام آباد نه نشي کېدی لاهور نه نشي کېدی دا زمي غار مون پخپل یو مخخ خلک کروڑو مخمخو اغا سره زمي مخپل خبرې شوې او اغه ته پته چې څه د دې زمي واري دا اغا سره کومه آبادی چې مون نمبر 2 چې څنګه خلک دې اسمبلیانو کې دت کوو او انت چینو اغا سره خو بردا غلط نتیجه به وکړ کوم به پاتې شي.
صحیح خالد عزیز صاحب ډیر ډیر مننه.
دونکو د دې ورې جو خبرې خبرونه لا دوام لري. راپورونه ستا سره شریکو، مهم خبرونه ستا سره شریکو. زموږ سره په خبرونه کې اوسې. یو بل راپور هم لرو چې د پی ډی ایم چارواکو داسې نوې ستراتیژي پیل کړې دي چې غواړي د سیلابونو د مخنیوي لپاره او چې د ډېر زیان ونه رسي د هغې دپاره ځینې کارونه هم شروع کړي دي. دغه فعالیتونه څه دي او څه کارونه کوي د مخنیوي دپاره د ډېر زیان؟ ټول تفصیلات یې وړاندې کوي تاسو ته صادق خاصم شاه په خپل رپورټ کې.
د دې ادارې ویان محمد لطیف دیو ریډیو ته وویل چې د سوبي سو و ضلع حساس ګرځولې شوې دي، یعنی دغلته د سیلاب راتلو خطر موجود دی. دغه کومې ضلع دي؟ محمد لطیف دا تفصیلات راکړلو.
په اساس اضلاع کې زموږ تکم ډیسټریکټ تینو پای کې پېښور دی، نوخار، چارسدا، ډیخان، چترال، سوات، شانګلا، دیر اپر، دیر لوور. دا داسې اضلاع دي چې په دې کې پروس کال هم دا بارانونو سیلابونو د وجه نقصانات ډېر زیات شوي. زه کال پی ډی ایم دا اضلاع خپل پرایورټی لیست باندې ایښې دي او په داسې ناګهاني صورتحال د کېږي نو ډسټرکټ انتظامیه ته او زموږ چې هلته کم ډسټرکټ ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي ده او د هغې کوم افسران دي نو هغوی ته دا هدایت ورکړل کېږي. هغوی مخکې نه تعین کړی دی د سیف ځایونو سکولونو چې کوم مونږ به هغه بیا ایز اے کیمپ ډکلیئر کوو نو هغه خلق به هغه سلطه سیف زینو ته منتقل کړو. جی
هر کال د مونسم موسم کې د صوبا خیبر پښتونخوا ډیر زلو کې د سوات، کابل او سند دریابونو کې د باران ولاسا او بو زیاتې دوله کبل سیلابي صورتحال پیدا شي او په کال 2010 کې د ملک ته تاریخ تر ټولو ناغټ سیلاب ډیره تباہی کړې و. او تیر کال هم د سیلاب د لاسه چترال، سوات او د سوبې نور بره علاقو کې ډیر نقصانات شوي وو. د پی ډی ایم ای ویاند ویل چې دا ځل د حساس ضلعو لپاره فنډز هم زیات کړی شوي دي او د شپږ نه تر لس کروڑه روپو پورې امدادي کارونو لپاره پیسې سیوا کړی شوي دي.
پی ډی ایم ای نور د شپږ لکو نه شپږ کروڑو نه تر دس کروڑو پورې اضافي چې کوم فنډونه دي دا اجرا هم لګیا دي کیږي.
د پی ڈی ایم ای ویاند ویل د سوات او کابل دریابونو کې د اوبو پیمایش لپاره آلات هم نصب کړي شوي دي چې د اوبو اوچتوالی مسلسل ریکارډ شي او د سیلاب خطر نه په وخت اداري خبر شي. هغه وایي چې متعلقه ضلعو کې کنټرول رومز هم قائم کړي شوي دي چې د صحافت په وخت خبرداري په وخت راځي او نورو ادارو سره فوري رابطې اسانه وي. د امدادي کارونو او د سیلاب په صورت کې د حکومتي ادارو څه تیاری ده په دې اړه محمد لطیف وایي.
د سوات کې تم تورانیه ده د سیلاب د اوبو راتلو زموږ لاندې کم علاقې وي ناغه ده سلیل شو ګنټو نه والا تر 48 ګنټو پورې ده او د سې چې کم دریا کابل ده دا وي چې کم د اوبو لیول زموږ کم ازلا دی په خبر شو نو خاص او کیا څه شو نو چې پښپګونا تر وو ګنټو پورې دا او په راستي کې نو څه چې دریا سیم چې کم دی خان ته دا او په 36 نو والا تر 48 ګنټو پورې مو سره تورانګیا دا نو ډیر کم ټایم دی په دې کې پی ډی ایم ای کوشش بدایي چې سمرت کو دا چې څه سوه حال پیښې نو دا کم متاثر کم خلک دي دا چې کم زمونږ سیف دی نو دی هغه ته مقامی ہدایات
هر کال د جولای میاش کې د بارانونو د لاسا دریابونو کې د اوبو زیاتېدو لوجه صوبا خیبر پختونخوا کې خصوصا سیلابونه راځي او ډېر نقصانات کیږي. د خلکو ژوند لا بیا نوی آباد چې یو ځل بیا بل سیلاب راشي. پوهان وایي چې پکار ده د موسم صورتحال د مخکې نه معلومولو یا د ارلی وارننګ سیستم نظام ښه کولو او د آفات مخنیوي لپاره وختي ګامونو په ځای د وخت نه مخکې د دغه آفاتونو وجوهات معلومول دي کې زیاتوالی او شدت وجوهات معلومولو نه پس پکار ده د دې مخنیوي لپاره حکومت د اوږدې مودې اقدامات واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
زاجب گلم او تاسو وائس اف امریکا دیوا ریڈیو اورئی.
ګرانوردون کې تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی پیښور کې د پیښور بورډ رزلټ وته د نهم او لسم د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه ورغلې دي او د هغه کامیاب شوی ماشومان سره الکانو سره او جنکو سره خبرې کړي ځکه چې د زله هم جنکو په زیاتو نمبرو کې د الکانو نه ګټلې ده. تفصیل یې مدثر شاه نه اورو.
د پیښور بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د کال 2018 د نهم او لسم امتحان نتیجو اعلان کولو په وخت د بورډ چیرمین ډاکټر شفیع الله افریدی وویل نهم کلاس کې 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړو چې په کې 45,000 پاس شول او نتیجه 25% وه. د غرض د لسم امتحان 10,000 زده کوونکو ورکړو چې په کې 55,215 کامیاب شول او دا یو کم 80% وه. د کې دلچسپ خبره دا و چې ساينس او آرټس ګروپونو کې ډومبې دراتلونکو دریو پوزیشنونو شپږو تنانو کې صرف یو هلک او باقی 15 جنه کوي. ډومبې راتلونکو زده کوونکو لپاره 50,000 دویم ته 15,000 دریم ته 15,000 روپۍ او دغه شان نور شلو پوزیشن اخستونکو لپاره 2,000 روپۍ اعلان شوې او په دغه موقع پیښور بورډ کې تر ټولو زیاتې نمبر اخستونکو علی شاه ګلالی امجد ډیو رادیو سره خبرو کې ویل
ما 1042 مارکس اخیستي دي ساينس ګروپ کې او دا بس هارد ورک دی او پیرنټس دعاګانې دي او دا ټیچرز دعاګانې دي.
مستقبل کې د سیرا دي د سبق
مستقبل کې آرمی ډاکټر د آرمی ته وزم آرمی ډاکټر به جوړم.
او آرټس ګروپ کې په دریم نمبر راتلونکي مانور خورشید وای
جی بس ټیچرز کا میرے اور پیرنٹس کی دعائیں تھیں ان کی محنت تھی اور بس اللہ کا احسان ہے. مستقبل میں کمپیوٹر سائنس انشاءاللہ میں پڑھوں گی.
وای دا کامیابی زما د والدینو او استادانو په دواګانو او مهنت ما ته لاسه کړې ده او مستقبل کې د کمپیوټر ساينس د کړې کول غواړم. بلخوا دا هم عجیب خبره و چې ړومبي شل پوزیشنونه اخستونکو یو اتیا شاګردانو کې و پنځو چینکۍ او سلی رشته لکانو خو دې کې ټولو کې یو هم د سرکاري سکول هلک یا جنۍ نه وه او ټول د شخصي تعلیمي ادارو سره تړاو لرونکي زده کوونکي وو. او ډیوه راډیو چې د بورډ چیرمین پروفیسر ډاکټر شفینه پوښتنه وکړه چې ولې دې نتیجو کې تر لرې لرې د سرکاري سکول زده کوونکي نه ښکاري. نو هغه وایي
اصل کې پرایویټ سکولونه چې دي هغه ډېر مطلب چې ډېر فوکس وي ناغوی خو داغی کې سټیکس وي داغی ټول ډیپینډ پاغی په پڑھائی وي په سکول وي په محنت وي. گورنمنٹ سیکٹر کې هغه ایلیمنٹ هغه انسر لگ کم ده. خو زه دا وایم چې موجوده د دوه درو کالو نه ډیر زیات هغه شروع شوی توجه شروع شوی په گورنمنٹ سیکٹر باندې داسې په ویورځ کې هغه ناراضي
خدا په داسې محال د چې موجوده حکومت د واک تر لاسه کولو په وخت درې کال وړاندې صوبې کې د تعلیم بیړنۍ حالت نافذ کړو او ادعا کوله چې دې څنګه کې به انقلابي